ازادي راديو یوې بلې خبرونه ته خرغلست. قدر من اوریدونکو په یو سات خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروگرام خبريږي. زه احمد تکل به د خبرونه د وړاندې کولو لپاره بیا هم در سره يم. خو لمړی په مکرې خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي هر افغان ماشوم د ژوند لپاره د خوندي او با کیفیت روغتیایي پاملرنې مستحق دی. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنای شعار دی. د افغانستان لپاره د WHO استازي ډاکټر ایدوین سینیزا سلوادور پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې ډیره کورنۍ پالونکي روغتیا پال او ټولنې ټول په ګډه کولای شي ماشومان خوندي کړي، هغوی ته د احتمالي زیانونو مخه ونیسي او د ټولو لپاره سالمه راتلونکې جوړه کړي. د افغانستان لپاره د WHO استازي د سرګندونې داسې محل کوي چې اکثر افغان ماشومان له ډیرو لومړنیو اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې په اړه خبرې کړې دي. کورنیو رسنیو نن د دې خبر ترڅنګ د ښاغلي اتابک هغه څرګندونې خبرې کړې چې وایي په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکونو او سرحدي لارو د خنډونو په اړه هم خبرې کړې دي. اتابک چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نور الدین عزیزي سره وکتل، ویلي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس مهال څه باندې 3 میلیارد ډالر ته رسیږي. د اسرایل پوز وی له غزه ښار څخه د پاتې فلسطینی وګړو د وټلو لپاره یو بل لار پرانیزي. پوز وی دا نوې لار به لنن څخه د جمی تر غرمې پورې پرانیستي وي. د اعلان د اسرایل د پوز عملیاتو په دوهم ورځ هغه مهال شو چې زرګونه کسانو د الرشید له ساحلي لارې د غزه له ښار د وټلو هڅه کوله. د اسرایل پوز اټکل کوي چې تر پرونې ورځې د غزه ښار له شاوخوا 1 میلیون اوسیدونکو څخه 3,00,000 کسانو خپلې مینې پریخي او د جنوبي المواسي سیمې پر لور کډه شوی دی. اسرائیل د غزه اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې لسیمې اوزی د خبرداري خبرګونونه هم پرولې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر کایا کالاس ویلي دي چې د عملیات به په سیمه کې وضعیت تر دې هم خراب کړي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزه ښار کې د حماس ډلې نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او له ولسي خلکو د ډال په توګه کار اخلي. د ایران حکومت نن یو تن د اسرایلو لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره چې په 13 جون میاشت کې اعدام شو، د 2022 کال لپاره د موساد یا د اسرایلو د استخباراتي ادارې لپاره جاسوسي کوله. شهبازی یو قراردادي و چې د دولتي ودانیو د یخولو سیستمونه یې نصبول. نوموړی له امنیتي او نظامي مرکزونو د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی و. اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په اعدامونو کې سکال د پاموړ زیاتوالی راغلی. یوازې په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 9 کسان په دې تور اعدام شوي دي. د شهبازی وکیل له سترې محکمې غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پریکړه بیا غور وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه. او ورسته خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې سبا له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د افغان لوبډلې برخلیک ټاکي چې له دې جامه به وځي او که به نیم پای لوبې ته پر مخ ځي. د دې لوبو په لړۍ کې تیر ماښام ملي لوبډلې بنګلادیش ته د 8 منډو په توپیر لوبه وبایلله. بنګلادیش په ټاکلو 20 اوورونو کې افغانستان ته 155 منډو هدف ورکړ، خو د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د منځني هدف دا دی چې د هر ناروغ لپاره له وقایې نیولې تر درملنې پورې خوندي شرایط او امکانات برابر شي. نوی زیږیدلې ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنۍ شعار دی. کارپوهان په دې باور دي چې وقایه د هر ماشوم د روغتیا او خوندیتوب لپاره له هر څه لومړی اهمیت لري، او همدارس د هم ډیره مهمه ده چې د ماشوم د وژونکو ناروغیو مخنیوي وشي. البته په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د بیوزلۍ له کبله وقایه ته ډیره پاملرنه نه کیږي، بلکې ټول تمرکز پر درملنه وي، چې د درملنې امکانات هم په ډیرو دلایلو هسې چې لازمه ده په دې هیوادونو کې نشته. مخکې له دې چې له میلمنو سره پر دې موضوع بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور اورېدو ته راګرځوم.
واکسین ستاسو د ماشومانو حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي، همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوې لومړی کرښه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فریده چې ورسینی لوري په غېږ کې ده او دا پیغام یې لوستی، وایي هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکړل شویو هدایاتو سره سم په خپل وخت خپل لور واکسین کړي.
ما ورځې کېږي چې لور مې پیدا شوې ده، ځینې واکسینونه چې دي په شفاخانه کې وکړم او ما ته بیا ژر کارت هم راکړو چې باید ځینې واکسینونه نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شه دی.
خود ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسیدونکي عقلي چې لمسی په کور کې پیدا شوی او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي، وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوي کور کې، تر اوسه م واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته وایي چې څم کارت ورته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه م نه دي کړي. شوي ډېره نارامه ده، جاړي چې ارامه شي بیا به واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي واکسین د ناروغیو مخنیوي کوي. د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کې دوه مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولري او د واکسین کارت خوندي وساتي. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتوب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپو ډاکټر اجمل پردیس اسې شنبه د سپتمبر په 14مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د شری ناروغي نمونیا، پولیو، جبیا، ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات دا هغه ناروغي دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومان ته دغه توفه ورکړي تر څو د هغه ناروغي څخه بچي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغه مخه نیول کیږي.
خپل پردیس وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغي چې نن سبا افغانستان کې ډیره ماشومان پریښته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان د کمپاین کې له واکسین پاتې نشي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین په ارزښت من رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جماعت تر جماعت کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 14مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوې زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوې، چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتوب ته د روغتیا مسؤلینو پاملرول دي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوال ورځ په اړه راپور مو اوریده. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ل میلمنو سره په دې اړه نور بحث کوو. د خبرونې میلمنه دی ډاکټر محمود مینپال، چې په افغانستان کې په دې ورستیو کې د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د یو روغتیایي مرکز په پرانیستو کې فعال ونډه درلوده او له افغانستانه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د HIV/AIDS د څنګه په خنای رئیس ډاکټر زلمی خان احمد زئی دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. د نن ورځې په خبرونه کې له متخصصو ډاکټرانو سره پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ټولو ناروغانو او په ځانګړي ډول د ماشومانو ناروغانو وضعیت څه ډول دی او دوی څومره روغتیایی امکاناتو ته لاسرسی لري. که تاسو درنه اوریدونکو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږوي یا اندېښنې او پوښتنې لري لمیلمنونه، نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00001111. ډاکټر صاحب مې نپال خبره لتا سو سره پیلو مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم خپل سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد او د نورو بې وزله هیوادونو د فقیر هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغي تر مرحله ورسیږي نو بیا ورسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولی په افغانستان کې وقایه ته ډیره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته وایاست لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته د جنرال سلام نو ورسته علت خو یې دا دی چې په افغانستان کې د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډېرې علاقه نه ورسره کوي. په داسې فکر کې چې دا به د کوچنیانو لپاره هېڅ فایده ونه لري او په عین زمان کې موږ تاسو مرکزونه د صحي په بعض ځای کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه په کوچنیانو ته راوستلی شي. اما ډېر داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی. د همدې په خاطر باندې اکثرا د دې کمپاینونو او حساب مروج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید هغه هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیان د واکسین نه پاتې کېږي، د فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې ما غوي چې کله چې یو اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان ته اخته کېږي. مثلا مفتوسو پورې په ملاقات کې پولیو په اکتیف شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو علتونه یې دغه شي.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې د اوس وی ورغلی وی اولته یو کلینیک هم تاسو په هڅو جوړ شو. د دې کلینیک له تجربو راته وایست او ریدونکو ته وایست چې څه مو وکړل اولته تاسو د تر ډیره له کومو عملی ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
موږ د
اډیشن
کلینیک په ارګانایزیشن تر سرپرستی لاندې یو کلینیک دی بدرخیلو اصحاب هیلث سنټر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا د دې اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې داسې فعال کلینیک نه و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسې بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا څوارلس زره نفر و. نو په افتتاح کې یا په جوړولو کې یا په شروع کې م طبعا اداري مسایل او مشکلات وو، اما داسې نه و چې ناممکناتو کې وي. بالاخره د خدای په مرستې سره او د متعلقه حاکینو د همکاریو په نتیجه کې موږ وکولی شوی چې کلینیک فعال کړو. منتها او کار هم روان دي تر اوسه پورې ډېر ښه. منتها مشکل دا دی چې د کلینیک د چلولو په حساب باندې باید دو طرفه هغوی تعهد وي. یو کارکوونکي د کلینیک او څوک چې کلینیک غواړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابند وي او هغه کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامعې ته. او دوهم خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو شنوزلته شته او تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړئ د خدمات نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخامخ شوي. خلکو د فهم او زموږ د خدمات د فهم کوم پروبلم پیدا نه لرو او په خپل کار سره خوشحاله یو.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري که د ماشومان او میندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږي. هلته د موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایه نه کیږي یا د
ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده. لډیرو په خوار کلونو راځي دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل، له کومو ستونزو سره مخامخ شوي، یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي، کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته، په دې باب د خپلې تجربې راته وایست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ډی دی، یعنی موږ مریضان ګورو په عام شکل، لویان او کوچنیان، نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکیو مادرن چایلد او تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او موضوعات ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کیږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومان دپاره د نوزادان دپاره موجود دی. ما عرض وکړم مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمی په حساب باندې وایو قطه ستونزه هم دهده، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطه مشکل دهده. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلحال د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، و له ډېر هغه خارجي موسسات چې موجود و هغه اوس بعضی یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي د خاطر چې فن نه ورته پیدا کیږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف دخوا، موږ د نیوتریشن پروګرام د سوی تغذیه په حساب باندې مواد لرو د یونیسف د طرفه، او نور څه خدمات چې باید موږ ولرو د ستاف د هغه په حساب باندې، هغه د ریاست صحیه د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما در ته ووایي چې مشکلات په دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پاینټ ورته وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي. یعنی وزارت صحت هم په تنهایی سره نشي کولی که افغانستان ټول کور کړي، او د بودیجې د نشتوالي یا د کموالي په نتیجه کې حتی WHO او یونیسف هم بعضې خپل پروګرامونه بند کړي دي، یا نور خارجي موسسات چې تللي دي دمنځ نه دي تللي، یعنې د ساحې نوتلي دي نو خاطر چې بجټ نه لري. په طور مثال موږ یو بینالمللي ان جي او راجستر شوی په هالند کې یو، لیکن موږ سره د دې توان لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره مجات نشته دی، نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم یو عرض دادی چې خدماتی که را کړي په هر ځای کې هغه غیر معیاري و خري، امکانات ډېر زیات بود، اما نشوالې د بجټ کل لاسته راځي.
مننه ډاکټر صاحب مینپال، د خبرونې په دوام کې به تاسو لطفا د سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و، او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی. په دې بابا خپلې تجربې له اوریدونکو سره شریکې کړئ. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خبرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تل پلا درنو د درملنې خواته د وقایې خوا تل ډیره کمزورې و. له ډیرو کلونو راځي د موږ د ستونزو لرو په افغانستان کې، علت یې راته وایست.
سلامونه او نیکی هلې بیا هم تاسو ته خدمت اساسی موضوع تھا موضوع باندھے دیا میں رختا وزارت ہر وقت کوشش نہ کری او کومه پالیسی او ستراتیژي چې د دې لپاره جوړه کړې و هغه څومره مختلفه او څنګه لاره. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، یو ښاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې وي په خاریاتو کې اوسېږي هغوی څه ناڅه د جنرل اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه ډېری پریونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات راکمېږي. نو د اطراف خلکو ته بیا دا د ښاري خلک ډېر معلومات لري، هغې لی بیا دا نږدې شاوخوا ته ورته اوسېږي هغه لري. خو متاسفانه هغه کسان چې هغه په لرې ساحو کې پراته دي یا په لرې ولایتو ولسوالیو کې دي چې هلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټولو نه مهمه خبره په افغانستان کې چې دغه امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیق کېږي یا مخنیوی نه کېږي، هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته ووایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا دا د کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغې طبیعي لاس رسی نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نشي کولای، خپله هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره له دغو ناروغیو سره مخامخ.
احمد صاحب، ډاکټر صاحب احمد زای، د مثال د تاسو مثالونه ورکړل، مګر زما هیله ده چې دغه نیمګړتیاوي چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیايي وقایې سره امرسته کوي، دا یو یو راتوش مری یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسي د بیا مو د تشنابونو د پاکو او صحی تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راتوش مری تر هغه ځای پورې چې په حافظه کې مشته.
هم دې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، هغه واټر سانیټیشن سیستم چې کوم په افغانستان کې ډېر ضعیف ده او که چېرته وي په ډېرو کمو ساحو چې دا اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کمي. نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. د امراضو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقه یې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار یو دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي خولی ته او بیا خېټې ته او هغې نه بیا وینې ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا موریکا ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې لپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا د عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم ځکه په عامې روغتیا وزارت کې مو مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو، هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مازیرت ته ځي هغه باد راځي، هغه وچي، هغه په همدغه اوبو کې او په نورو میوجاتو باندې لګېږي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا دغه داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپل هغه د ناروغۍ سرکل طی کوي او ناروغي رامنځته کوي. لکه موریکا مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډېره عامه ده، اسهالات دي، کال را ده، داسې نورې مختلفې ناروغۍ دي، خصوصا د ایچ پایلوریک ده چې دا اوس بیخي تقریبا په افغانستان کې د 80% نه ډېر زیاته ده. مهمترین علت یې همدغه ده چې دوی جنرل اویرنس کې ډېر ضعیف ده.
تاسو د اما پوهاوی یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمد زای، اما پوهاوی د چا مسؤلیت ده؟
ډېر ښه خبره ده او ښه سوال دی وکړ جناب. اما پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د عامې پوهاوی لپاره یا جرنل اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه، له مختلفو تلویزیونونو نه، حتی په موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورشي چې ماشومان په دغه سیستم باندې وساتي، له دغو شیانو نه یې وژغوري. بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري، چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته، کافي متخصصین نشته. متاسفانه هغه کسان چې هغوی باندې په جمهوریت کې عامې روغتیا وزارت ډېره سرمایه ګذاري کړې وه، هغه کسان ټول یا تنخیص شول یا وطن پرېښود یا لاړ. د هغو په ځای باندې نوي کسان راغلي دي چې هغه نه دومره اکسپیرینس لري، نه هغوی دومره په دې شیانو باندې مهارت لري. په دې د عامې روغتیا په وزارت کې ډبلیو ایچ او، یو ان ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان، ډیر متخصصین نورو ځل مختلفو ملکونو ته موږ ولېږل د مختلفو ټریننګونو لپاره، خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره. هغوی لازمې زده کړې وکړي، خو دلته د افغانستان پالیسي د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده. که هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې، په ماموریتونو کې، حتی هغه چپړاسي تغییر کوي. د دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوه شي، نو د خلکو لپاره باید په کلیو کې، جوماتونو کې، د جمعې په ورځ خطبو کې، د دې لپاره باید لازمې د صحت لپاره کې ځانګړې خبرې وکړل شي، تر څو عامه خلک په دې پوه شي چې دا ناروغي له دغو کموالو نه رامنځته کیږي. اوس موږ هر څومره خلکو ته ووایو، د اطراف خلکو ته، هغوی دا خبره نه مني. ولې که په هغه اطراف کې یو ملک یا یو ملا کلي کې یو څو خبرې وکړي، د هغه ته خلک ډېر غوږ نیسي، نه یو متخصص ته.
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا لیوی بل زاویې د ټولنیزو ستونزو ته یا دغو مسائل ته چې په ټولنه کې راځي، ناروغي دي مثلا، په دې برخه کې څه باید وشي، خلک باید څه وکړي، حکومتونه باید څه وکړي، دوی بیخي له یوې بلې زاویې دی ته ګوري. خیر، په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو. اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا که میلمنو نه پوښتنه لرئ، خو مخکې له دې چې تاسو خپلې خبرې وکړئ، فقط زه غواړم د دې لپاره چې د وخت د ضایع کېدو مخه ونیول شي، یو لنډه یادونه کوم چې د سپتمبر 18 نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکه مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی. د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه. نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یا له اوریدونکو او بخیل میلمنو نه پوښتنې لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم احمد تکل صاحب ته، استاد خضرور میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست.
استاد دایمي همکار او اوریدونکو، او د دې څخه اوس پردیس چې توخی منو د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ
تو حساب خرغلس خبرونه ته مېرمنه وکي.
مننه مستاسل وخت همکارانو، وخته هم بزرګو کوم مولا زادي رادیو سره مينه درلوده، اوس هم لرو خو متاسفانه سما د پردیس لا پزوایو د زادي رادیو مدیر یا دیجه نو د دې پرکونسي دول شپورنی په رادیو کې سب کړو اوس همسته، نو خدای دې وکړي چې درته موضوع ستاسو پرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې ستونزې د حل لپاره زمونږ هڅې روانې دي. تو حساب مهرباني وکړئ.
خدای هم کامیاب موفق وسی، خدای هم کامیاب په دې خپل نیت کې ولر نور براسو و دې نورې والی ورسته چې د صحت په اړه ده. صحت خو رښتیا هم په ژوند کې یو غټ ستر نعمت، ځکه چې ټوله دنیا دې سړي او هر څه لري چې صحت یې نه یې هېڅ. نو بېخي موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ ملت، لکه څنګه چې محترم میلمانه صاحب وویل، خلک عامه پوهاوی پیدا کړي. صحت په خوراکي موادو، په گزاره او په غشتګام او په مرو په هوا او په دې ټول اړه لدی زکه سدا یو داسې نعمت سدا دې ساتنه له وجوهات لري. نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره د سړیو پاملرنه او کوټلي ګامونه نه پورته کیږي. یو خو خلک عامه پوهاوی نه لري هیڅ ډېر دا د ساره خلک په دې نه دي خبر چې مثلا یو زیرنی خوراک چې ماښام پاته شي سهار یې بیا بېرته خوري په دې نه پیږي په دې کې مونږ قربونه یې خاورې به یې نور شان داسې نور سې واکسې میوې دي دا نه یوازې داسې دی پرېمینځي بلکې له هغو سپېرو خاورو سره له هغو خرابو لاسو سره یې خوري. نو داسې نور نو لکه څنګه چې تاسو وویل عامه پوهاوی باید د علمای دین او د منابرو له واس کوونکو څخه باید په مساجدو کې وویل چې ځکه صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده او په ټولو شانو کې مهم ده که یو څوک ښه صحت ولري هغه ښه عبادت کولی شي هغه ښه حج کولی شي هغه ښه عمره کولی شي هغه ښه نفلونه کولی شي او په دنیا کې اقتصادي هم تمامېږي یو روغ صحي سړی ښه خدمت کولی شي. نو موږ په ټولو کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په اړه خپل کور چاپیریال او خپل کلیبان د ټول پوکي نو دا یو ډېر ښه کار ده. خورا به څومره ودی ته زموږ پښتنو له محترم میلمانه یا میلمنو د خدا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکړو په کومه لار باندې موږ کولی شو چې خپل صحت محفوظ وساتو له کومو لارو څخه. نو موږ به ستاسې د دې سوال د جواب په هیله خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم سیز موږ تلیفون قطر نه کړي ځکه سیز موږ خپرونه ستاسې د رادیو له لارو نو سر دی موږ دې د تلیفون له لارې نو موږ به د خپل جواب په هیله یو. مننه
تاسو نه مننه را سره اوسئ زموږ میلمانه ځواب وایي. یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. فکر کوم چې دا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده. ولی په هر صورت ډاکټر صاحب مینپال لومړی که تاسو لطفا د اوریدونکي د ښاغلي توخي پوښتنو ته ځواب وایست بیا به ورشو او به ګورو چې که نور اوریدونکو هم تماس ونیو که نه بیا زه پوښتنه لرم. مهرباني
د دې ورور په ځواب کې زوام ده سوایم چې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل چې د عامه پوهاوی ډېر ضرورت دی په اجتماع کې او د شخصي او فردي صحي خصوصا د شخصي او فردي خپل حفظ صحي په حساب باندې او دوه مسله دا ده د واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي او که موږ چونن د کوچنیانو د شعور په حساب باندې ورځ ده یا د وقایې په حساب باندې ډیر مهم مهم نقطه چې داس په دا چې هغه باید خلکو ته د جمعتونو له لارې د مخابرو او سپیډیو له لارې او همچنان د موبایل ټیمونو له لارې دا پیغام ورسوو چې پرلهله د نورو پیغامونه یو پیغام باید دا وي چې دغه واکسین باید منظم تطبیق شي او وزارت صحت عمان په دې هکله ډېر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز صحي کې یا حتی مختلف فرق وختو کې د کمپاینو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کی. مثلا اول درې واکسینې چې موږ په ټریسل ته ورکوو دي فایبر کې ګونه بعد هغه بي سي جي ده چې د سل د ناروغۍ یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو. دوه مې د پولیو مریضۍ لپاره ورکوو او درې مې د هپاتایتس بي چې موږ تاسو ژیړی ورته وایو د هغې لپاره ورکوو. نو دا ډېر مهم دي او که دا مراعات شي انشاءالله تعالی اطفال به موږ مسؤول وي. شخصي حفظ صحه خو په هر صورت باندې هر ځای هر وخت لازمي ده او هغه مسیجونه باید خلکو ته مو ورسو.
ډیره مننه. او ښاغلی زلمی خان احمدزی تاسو د اوریدونکو ته د سوال د توخي صاحب سوال یو څه داسې لوی او عمومي جامع سوال و چې خپل صحت یا خپل حفظ صحت څنګه محفوظ اوساتو، ولی که په مشخص ډول یو دوه درې اقدامات په پام کې وي هغه به څنګه وساتي؟ په دې باب ډاکټر صاحب مینا پال خبرې وکړي. یو بل اړخ چې د توخی صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې و، هغه دا ده چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جماعتونو کې د حفظ صحې یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلق منی، د ډاکټر خبره خای ډیره ونه منی، د تبلیغاتو خبره خای ډیره ونه منی، مګر د دینی عالمانو خبره منی. تاسو څه وړئ چې د او بخی د دینی عالمانو له خولې ووري په کومه طریقه څنګه لچا سره په تفاهم کې لځانې وای او کې د روغتیایی ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحی برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زرا زما د توفیستر د خبرو د حمایت لپاره کې لټونه نه مهمه خبره دا چې د ویکسینیشن څخه کوم دا لټونه مهمه ده پر هغه کې پریوینشن کې یا وقایع کې. او بیا مخکې مې یادونه وکړه عامه پوهاوی، دا عامه پوهاوی دا د دولت مسؤلیت ده، یعنې روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامه روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طب وقایي ورته وایي یا پریوینټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوصا دا د یو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید د لاین منیسټر چې ورته وایي غیرت وزارتونه ریاستونه دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دغه پروګرامونه مخکې بوځي، خلق ته دی وپوهیږي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وسی، په کوم اندازه باندې وسی. مونږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي. دا نه ما ته یو مریض راغلی وو د میز د یاسر خکان نیولی وو، ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخ نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما بته واکسین کړی وو، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته او هغه ته ډېر په عذاب کړو، موږ دې باندې واکسینونه بند نه کړو. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي که خلک چې مثلا په بمونو ماینونو په دې مړ کېږي، که خلک په نورو آفاتو په اکسیډنټونو مړ کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړ کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي. مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفوي، د موټر تیل کرایه دا ټول، او هغه به یو عادي ناروغي، او هغه کلته فکر وکړي نو هغه مخکې نه هغه کولای شي. داسې د تبرکلوز ناروغۍ دي، هپاتایټس دي، سي ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې، هغوی باید هغه کوم تدابیر چې هغې لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایټس سي مریض باید مثلا ګلاب چا سره شریک نه کړي، خصوصا هغه کوم دغه چې دي معیارات چې دي نه استفاده وکړي. اوس که موږ دلته د کنډم خبره یا د کوریا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریوینشن کې ده یا هغه کنډم هارم ریډکشن کې راولي، هغه باید کنټرول شي، مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په مواد مخدر باندې اخته وي هغه باید وپېژندل شي، هغوی ته باید هغه د هارم ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپاجبل وي، نو سیرنج بلته استفاده نه کی. نو په دې باندې معیارونه باندې کولای شو چې موږ په انده کې ښه صحت ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دي، دغه ملاریا دا او موریکا دا، د ملاریا یا اویرنس لپاره په کار دي چې هغوی هغه نیټ یا هغه جالونه ولګي، کورو ته په شخانو نه استفاده وکړي، او مخصوصا هغه ولاړې اوبه یا کوم ځای کې چې دغه ماشي دیغو مخنیوی وکی لشمانیا ډیر عام ده په افغانستان کې یا لشمانیا څه وتوی یا کال دانو هم ورتوی مینه هم ډیر خلک رنجوري او اکثر خلک دې سره مخامخ دي هغه هم دغه ته دا په کار دي چې هغه خموس زوی کې چې دغه ماشه وسیږي هغه ته کورونه ختم شي دا واپس ورته وسی په منظم سیستم باندې ماشومان ورکسینیشن کی او دا عام خبرې دي ما دا خبرې ټول خدای زما باندې وکړي دا غواړم چې ډېر اصلاحات استفاده کوم
مننه
عام خلک دې د خبرو باندې کوي
ډېر مننه ډاکټر صاحب زلمی خان احمد زای ژوند کروغې کډارد لري تیریږي خو متل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغه سټه یقیني کړئ
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري په خبرونه کې زمونږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمد زای مخکې لدې چې د دوی نورې خبرې واورو یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله ځکه چې نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده تاسو لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع کې غوړې خبرې وکړئ یا که پښتنه لرئ نو لملمنو نه پښتنه وکړئ مهرباني مونږ تاسو غږ ناورو تر اوسه پورې فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولای وو دا اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روحان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي ولې ورزو خیر په هر صورت نورې پښتنې هم لرو دلته پښتنې زیاتې دي ډاکټر صاحب مینپال مخکې تاسو د خزینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه په افغانستان کې تل د خزینه ډاکټرانو کمای وو یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د انجنونو په زده کړو او په دیو باندې بندیز لګولای په انتونونه بند کړی تیبي په انتونونه بند کړی او خځې لکاره منی کړی دي اوس نه کلونو کلونو رئیس په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو کمای محسوسې ده دا به مثلا یو لسیز ورسته یا مثلا 2-3-4-5 لسیز ورسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وی مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره نوې نسل به سره کم روزل کیږي کله چې نوې نسل ډاکټر ونه لري
تاسو د سوال په ځواب کې لکه چې تاسو فوغو فرمایل د اول هم د موږ د خزینه پرسونل تعداد دومره زیات نه وو او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووی په بعضې اکثره ځایو کې خزینه پرسونل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته دی منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي خو صرف دا دی چې ما درته ووی ډېر مؤسسات او ډېر کلینیکونه د د بودیجه د نشتوالی په نتیجه باندې باندې شوي دي او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسنل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کیږي مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو زموږ سره ښځینه واکسینېټره شته زموږ سره ښځینه قابله شته زموږ سره ښځینه تغذیه مسؤوله شته او په راس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسؤول د کلینیک دی نو دا څه هم نشو ویلای چې په ټول ځای کې قاطی ده
د اما تاسو وبخې ډاکټر صاحب نه پالتا سودې ان سای ډاکټر نه لري په دې روختون کې چې تاسو مخصن خزو ته ولادت ورکوي او د مور او د ماشوم ځنګړی روختون دی خزینه نسای ډاکټر نه لري زدا سپوشم
ښځینه نسایي ډاکټره موږ په دین لرو چې لري موږ د کلینیک په ارګنوګرام په حساب باندې په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي ګنجایش نشي کولای، ولې هلته باید د دې لپاره اقلن عملیات خانه وي او بل ټیم وي. موږ د ولادتو لپاره ښه با تجربه قابله لرو او هغه چې کله وګورته ریسک پرېګنسي وي، یعنې خطرناکه ولادت پیشبینی وکړي، هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نژدې ترین شفاخانې ته په منطقه کې. نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته او عملیاتي ګروپ لري.
دا یو قابل لري وبخي تاسو بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. زما لپاره دا ستاسو عملیاتي چارې شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي، ضرور به وي. یو قابل لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلی کې یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي، د ټولو خلکو د شمیر دی دغه کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی؟
شمیر مطلب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي؟
د خلکو شمیر تقریبا 14000 نفر دی.
د 14000 او bale د 14000 ناروغانو لپاره یو قابله په دې څنګه کېشته همداسي
یو قابله په دې څنګه کېشته ده. او په څنګه کې د دوه نور خويندې د موږ شکار کې هغه هم د مکتب د قابلیت نه فارغ شوی دي، ول تاسو معلومات دې دلته موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو، نو هغه په جز دم دوه کېږي. نو که چیرې ضرورت وي په داسې حالت کې دوی هم کومک کولای شي، او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کې څه ناراضي، نو دوی درې واړه یو په نوبت سره کولای شي چې دا کور کړي. اما دا په دې معنا نه ده چې پرسونل کافي دی، اما مالا د دې د شپې ته ویل چې غټترین مشکل د بجټ مشکل دی او د کلینیکو د بندیدو مشکل دی. اما دا څه نه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولای. دا اوس فی الحال موږ ته په ټولو کلینیکونو کې چې په وردګو کې شته دي یا ولایت میدان وردګو کې په ټولو کې زنانه ستاسو موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري.
مننه. یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې ملمنو سره خبرې کوو، او مخصوصا د دې ورځې سګنه شعار دی د ماشوم، د ناروغ ماشوم خوندیتوب.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلاست.
ما دا استاد روغ وسیګه ملمنو ته سلام وایم. محمد نبی احمدی هم البته بغلان ته شرف تماس کوم.
احمدی صاحب خیر اغلی خبرونه ته.
ما دا روغ وسیګه ته کله صاحب وګوره نن نړیوال ورځ ولا سم نس ته مرده ان وخت خو دا ماشومان لپاره ان وقایع خو ډیر مهمه ده. ته کله صاحب موږ ته چې دا وطن کې موږ زیات ګرځوینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویلې څو څه خاص توجه ماشومان ته کوي، نه داسې فکر کوي تکل صاحب سدا سدا وګانې نورمال کون راځي د بازار ته ګرم ده چې په استلاوه له ناروغي نه زیات دي که څو اړې که څو غټي که څو ماشومې نه تقریبا داسې فکر کوي چې کوم کلینیک ته سر خره کې نو داسې حال به ویني به خو وخت وایي ولا کوم چې کومه لکه موږ تاسو خو ځکه زلزله اوس ولا کداش زلزله شوی نو داسې مشکلات زیات دي. په دغه معنی کې موږ تاسو ګورو خپل موږ به غوړې اسو، یعنی اګای موږ زیاتره وخت وایو نو اګای له خارو شروع کیږي نه باید له باندې را شروع شي اطرافونه را شروع شي. نو دا تکل صاحب ور حکومت سره غلای دا داسې فکر کوي چې وګړو هم کې څوک نه دی، یعنی هر څه هغه پر دې خپل مشکلات سنجي چې بد کاری جوړ شي. نو په دغه خپل موږ ګیره لرو روغتیا وزارت نه نور نه حدونه شي دي. لکه تیر کال تکل صاحب یې نصب راغلی و د داخله کې راټولول جماعتو کې دوی ته دغه غي ورکول دي صفائی لپاره مثلا د وقایع لپاره نو دوی ورکم ورکول خلکو ته یو هفته دوه هفته خلکو ته یو بل سره باغ کېدل بیا ته خبر پسې ونه ګرځېدل. نو موږ نظر دغه شی ده چې باید موږ خاص توجه درو حکومت د روغتیا وزارت دغه کلو باندې ته رجوع ته تکل صاحب سو مده وخت موږ یو دوه سوتلې دا شبرغان فاتللې وو. نو دوی له سوجي کې د شوبو چې ما خپل باندې غلغل وکړ چې مریض کم د ما سره ډاکټر ته ورسېدو هغه خلکو وشکل یې ما غوښته استفاده کولې. نو په تر هغه مشکلاتونه به زیات خاص توجه سوق نه کوي، یعنی ملت نه ملامت نه یو څه دا حکومتونه چې راځي دغه ملامت دي، یعنی مقصر دي چې خبره دنده ده. نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي، یعنی مثلا دا غي ورکی هغه کوم سیستم چې د نورمال کو کې دا دلته باید وینا ورته وسی، یو ډاکټر یو کلی باندو ته لاړ شي، یو ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کی دا لږ زر پوه کی دا ناروغان به کم شي. نو د څه ماشومان وګړي نو کاندي وګړي مخونه خرني چا په اصطلاح باندې نو وګړي چې بيخي د څه ماشومان ته ونه چې مخکې سروالي نو غذا هم خوري، خو دا غوي خمنته مکروبي وي، مکروبي شان خوري. دا خبرې خاص توجه د حکومت لخوا ضرور ضرور دا تاکل سه یعنی ترکل باید لوی توجه وکړي او حکومت دنده جوړیږي لکه مخکې مې سویل دا ډېر مهمه غذا څه ده. داسې دواګانې راځي دلته جوړیږي، نو دواګانې نړۍ یو خطه پرې ده، خو د افغانستان کې به ډېر دواګانې مصرفي کړي. ما په نظر تاکل سه
مننه له ملمنو نه څه پوښتنه نه لري تاسو زه پوښولم.
مننه روغ اوسئ که خدای ما مقصد هم دغه شوي چې ډاکټر صاحب په دې خوا روح نری وي، خو موږ خاص توجه نه کوو، بیا لار وسنجي چې خلک ورغی ورسي په دغه وخت کې.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه احمد زای صاحب. د اوریدونکو خو یې نظر ډیره پښتنه نه درلوده، خو مخکې ماته یو خبره دوی سرګندونو را یاد کړه. ډاکټر صاحب میناپال څو ځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه، دا چې کلینیکونو ته، روغتیایي کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونډه نه ورکول کیږي، دا یو نوې مشکل ده. یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استادو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې، مګر د طالبانو د واکمنۍ راتلو سره د مرستې کمې شوې. د دې په اغیزو باندې زه غواړم تاسو خبرې وکړئ چې عملاً د کلینیکونو باندې، مخصوصا دغه سي د دغه کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی، په دې باندې د دې بودیجې د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمیدو اغیز به څه وي، مخصوصا کله دې ورسته دا دوام وکړي.
مننه. دا چې شرایط فرق کوي، په اوسنیو شرایطو کې خو افغانستان ته واقع نړیوال حکومتونه ناراضي د خلکو توجه ورته کمه ده، خو بیا هم ان روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوالو سره روابط جوړ کړي، او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کړي ځکه چې دلته انسانان اوسیږي، دلته ماشومان اوسیږي، دلته غریبانان اوسیږي، دا ټول دوا ته ضرورت لري، دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولای شي په دغه پیسو باندې په دغه فنډ باندې چې نړیوالو ته افغانستان ته ورکوي په هغې باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي، دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي، حتی دغه ملا صاحبان چې په جوماتو کې دي دوی ته دي مثلا یو څه پیسې ورکړي، یو څه لباسونه دي ورته جوړ کړي، د دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي. بل په افغانستان کې مشکل څه شي جوړ کړی ده، له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي، ځکه چې هغه کمزوري کوالټي دوا راځي، نو کمزوري کوالټي دوا راځي نو هغه تقریبا اکثره په دې ګاونډي هوادو کې جوړیږي، هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو، کلرې هم ډېر ضعیف ده. نو هغه ضعیف ده او د دوا کوم مؤثر تاثیرات پکې کیږي هغه کې دقیق نه معلومیږي. نو د هر چا بازار ګرم ده، هر څوک کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر رقم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي. دویم ده په افغانستان کې زیات خلک د حاکمانو ته ځي او دا یا سر ملایانو ته ځي یا پاچایانو ته ځي، هغه ورته یا تعویز کوي یا کاخت کوي ورته، یا څه ورته وایي ماجونې جوړ کړی هغه ورکوي. نو اکثره خلک چې دا کینی دواګانې خوري، بوټي ټکوري، یا هغه نه چې دوی خوري په معدې باندې تاثیرات کوي، د هغې نه ورته کلسر جوړیږي یا ورته لیور سیروسس جوړیږي یا ورته نور مشکلات جوړیږي. یا افغانستان خلک چې تباکیږي مړکیږي، هغوی د ریحاکمي دواګانو نه کیږي په دغه باندې د عامه روغتیا پوره کنټرول نشته. هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري، صحیح ډاکټر نه وي، هغه هم په کلي اطراف کې معاینه خانه جوړه کړي، په خپل سر دوا ورکوي. د دې لپاره یو لازمه پالیسي، یو لازم ستراتیژیک پلان او همدارنګه اکشن پلان، ان ون پلان، دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي. دا ټول دی
ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې.
دولت منگ افغانستان دولت سره نیک روابط جوړ نه کی، هغه کاغذ ډیپلوماټیک دي، هغه سیاسي دي، او هغه د صحت د سکتور له لارې نه دي. نو نور هم چې د هلت سکتور زي پکې دي، اول خو زه دا توایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د خجو متخصصینو فیصدي د خیره کمه سوې ده، او هغه کسان چې یو اندازه پوهه لرله تاریخي او غوي ټریننګونه اخیستي وو، د غوي د کپاسټي بلډینګ جګو، نو هغه اوس اکثره نسته ده، یا لال دي، یا یو خپل حکومت دولت له وظیفونه لري کړی دي. دا ما ته معلوم دي چې خصه متخصصین لري کړی دي، دغه په ځای یو عادي ډاکټر راوړی ده چې ولدا او صاحب یا صادق لري یا مجاهد ده. نه، په هر سکتور کې باید سیاست داخل نه شي.
مننه.
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده، او دې ته باید سیاسي بڼه ورنکړل شي.
تر زیاته مننه له تاسو دواړو نه د خبرونې تر پایه یوازې لاندې شبې پاتې دي. زه دوه پښتنې، یو پښتنه لرم له تاسو دواړو ښاغلونه. اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیره شوله، د کووید د وبا دوره تیره شوله، مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو ځلې انسانان له دې وباګانو سره مخامخ شوي دي، او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغیو، د لویو ناروغیو په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني، له دې حالت سره مخامخ شوي دي په پخوا کلونو کې. او دا احتمال هم شته چې په راتلونکي کې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم ورسره مخامخ شي، چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده. کلاند لاند تاسو دواړه لمړی ډاکټر صاحب مینپال، تاسو لطفا ځواب راکړئ چې که یو وبا بیا پیښ شي، ډیر لاند ځواب له دواړو نه غواړم، د افغانستان د اوسنۍ واکمنو لپاره څه پکار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې دغه احتمالي وبا ازرار د امکان تر حده پورې راکم کی؟
د مو نظر خو دا څه دی چې اول خو د خدای نه کوي چې کوم وبا راشي، او بیا د مو نظر دا دی د بین المللي جامعه د ما تقاضا ده چې هلث سکتور د سیاسي کوي. نه، دا وزارت سرطانه په تنهایی په هیڅ صورت نه کار کولی شي او نه چلولی شي، او نه دومره موږ امکانات لرو. اما که نړیوال مرستې نه وي بیا موږ هیڅ نه شي کولی. خامخا که په بله دنیا کې صدمه 25% راځي، افغانستان که خامخا 50% راځي یا تر هغه زیاتر. هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلث سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد بندې شوي دي، او دا خو وزارت سرطانه خو د کالو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک موجوده وه، لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې. اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي او بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې، او دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. احمد زی صاحب، تاسو لاند را ته وایاست لطفا.
خو دا درته ویلی شم چې وباګانې یا وایبر کلورا یا مثلا دا کرونا داسې بیا وایرسونه چې راځي، دا وباګانې چې راځي، دا داسې نه دي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي. دا پخوا هم راغلی وي، ډېر خلک یې وژلي وو. حتی ما چې کله د دې تاریخ کتلی، د داسې کورونه یې خاره کړي دي چې هغه بیخي هیڅوک هم نه دي پاتې، هغه کورونو کې دولت خپل پاشولی ده. نو دا په ټولې دنیا کې زیر راځي. نو د دې لپاره دولت باید یو خاص بودیجه ولري، یو خاص ټیم ولري، نړیوالو سره روابط ښه ولري، هغه نیشنل انټرنیشنل موسسات چې کوم دی هغه سره روابط جوړ کړي او د دنیا او نړۍ د هم د افغانستان نه لري دلته که هر کوم نظام راځي هغه د خپل کار کوي ولې صحت لپاره باید ټول نړۍ لاس یو کې هغه د پښتو دا قانوني سازمانونه دي نو ترسو دغه شی
تیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ و د میکروفون ستاسو په خبرونه کې زموږ میلمانو د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګه په خوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده او دوی مسؤولو تر بلې خبرونه د خدای پامان